زیرړو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 نیولې شي. دولس بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې خپل دوم راستیالانو سره به د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نوم ثبت کړي. یونس قانوني د لومړی راستیال او محمد محقق د دوهم راستیال په توګه د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو طالبانو حمله کړې او سرتیری په جګړه کې ښکیل شوي، خو وایي په کې درنه مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت همداراز په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اتیا وسلوالو د مړینې او 26 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي سیالې نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې بندېدل بللې دي. د امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه بوګوتا کې له یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. د چاودنې چې د پولیسو د اکاډمۍ په تعلیمي مرکز کې وشوه 21 کسان وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي.
اوس هم د زمارای زما حق اونیس پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زمارای زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رائے زما حق ځنګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. دغه پروګرام د کابل ولایت د رایو د لومړنۍ پایلو د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. بل اخر له 2 میاشتو ځن وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. خو د کابل ولایت یو شمیر معترض کاندیدان وایي چې د انتخاباتو کمیسون له لوري اعلان شوی پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی په یو خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پخوانی پریکړې لمخې دي د غرای باطل اعلان سي. بلخوا انتخاباتي کمیسیونونه وای هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو سره دی ثبت کړي او د قانون په چوکاټ کې به وڅېړل سي. په دې اړه نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمیر وای چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې د انتخاباتو په خپلوا کمیسون تور پورې کړ چې له ملي پروسې سره خیانت کړي او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل
ما به نمائندګي از مردم کابل و نمائندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسون له لوري لومړني اعلان شوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسون پریکړې چې لمخې د کابل رای باطلې سوي وي پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصلې بجا و به مورت میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د خزو په ګډون 804 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 د ستنې توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلوا کمیسون تور پورې کړ چې دا سیاستند په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رایې په بدل کې له $200 تر $300 اخیستې. صدیق منصور انصاري چې دی هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15 لزر اسناد ورسرهسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خوست په 15مه د کابل ولې د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلۍ له امله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسیون یې پریکړه ونه منله او د جمهوری ریاست په منځګړیتوب د کابل ولې د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسیون لګول سوي تورونه رد کړل او ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسیون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمالونه ور نه دي، دوی کولی شي د شکایت کمیسیون سره تر 3 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو د دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې غوښتنې چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ اوسېږي او نه هم ممکن اوسېږي، فکر نه کړم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانون لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنې شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیسیون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام سوي اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني. درنو اوریدونکو راپور مو واورید چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولې دغه پایلې په ځان اعلان کړي، آیا پایلې شفاف دي؟ یو شمېر کاندیدان د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه صلاحیت لری چې دغه پایلې باطل اعلان کړي. دغه ټول موارد مو په همدې بحث کې څېړلې چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب را سره میلمانه دي. میلمانو ته خراغلاس وایم.
مروه جان، کدار راته وچ د کابل ولایت لمړنۍ پایلې اعلان شوې، تاسو له نظر دغه پایلې څه ډول پایلې وې؟
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو خرڅې سولې واخیستلې سوې. وروسته له تقریبا 3 میاشتو موږ لومړنۍ پایلې ودرلودې. دا ټولې جدي ستونزې دي او هغه څه چې موږ لیدلې په کمیسیون کې، هغه تقلب، هغه فساد، هغه ټاکنیز جرایم او تقلبونه چې موږ لیدلې دي، هغه که د افغانستان عام خلک وویني تاسو باور وکړئ هغه ډېر کم اعتبار چې په کمیسیون پاتې ده هغه به هم له منځه لاړ شي. خو بیا هم لومړنۍ پایلې اعلان کړلې. وروسته له هغه نه 2 ورځې وخت چې پرون ورځ ختم شو، په هغه کې په لومړۍ ورځ کې یوازې 100 شکایتونه ثبت شوي وو. د شکایتو کمیسیون اعلان وکړ که د شکایتونو کچه لوړه لاړه سي موږ په خپله فیصله ولاړ یو. موږ هم د شکایتو کمیسیون فیصلې ته منتظر یو چې دوی نهایي لست اعلانوي او که په هغه کې بیا هم د ابطال موضوع رامنځته کیږي، که باطلې سي ده هم بې عدالتي ده، ځکه په هغو رایو کې پاکې رایې هم شته، او که بیا دا حسابیږي او د خلکو د پاکو رایو ځواب هم کمیسیون نه ورکوي، دا هم بې عدالتي ده. دواړه کمیسیونونه همغږي نه لري، یو واحدې فیصلې ته دوی نهسي رسېدلی. سره تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یوازې 3 موارده د ټاکنو قانون نقصوی ده او د اساسي قانون ماده نقصوی. اوس دا کمیشنران د قانون پر بنسټ موږ هیڅ په رسمیت نه پیژنو، ځکه هلته په ډېر واضح توګه راغلي دي چې که دا کمیشنران د دغه نافذه قانون ماده نقص کړي او د نورو نافذه قوانینو ماده نقصي، دوی اصل کیږي. یعنی د دوی فیصلې، د دوی پریکړې د قانون پر بنسټ هیڅ اعتبار نه لري. موږ ته
حبیب صاحب، وروسته له میاشتو ځنه انتخابات خپلواک کمیسیون دغه پایلې اعلان کړې، په دې برخه کې قانون څومره تر پښو لاندې سوی ده؟
زه فکر کوم چې موږ جدا په دواړو خونو کې ستونزې لرو. یو د قانون په ځینو برخو کې د نشتون، د نه صراحت موجودیت دی. په بله برخه کې د قانون موجودیت دی ولې د نقص باعث ګرځېدلی دی. د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په کامل ډول باندې هم د اساسي قانون د ځینو مواردو د نقص باعث ګرځېدلی دي، او هم د انتخاباتو قانون او د هغو طرزالعملونه او لوایحو چې د دوی لخوا جوړې شوي دي له هغې نقص باعث ګرځېدلی دي. یعنې په کل کې همدغه د نقص د قوانینو د دې باعث ګرځېدلی دی چې دغه پروسه باندې د خلکو باور راټیټ سي. یعنی موږ ولیدل ځینې داسې ستونزې وي چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې وي، یعنی خپله په کمیسیون باندې هغه تحمیلي شوي وي، او دا ډېره بې عدالتي. زه ځان ته بولم که زه دغه ستونزه په کلي ډول باندې په انتخاباتو باندې کمیسیون باندې واچوم. البته یو څه چې دوی کولای سو هغه دا و چې باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای. یعنی د اساسي قانون د 3 مادې د حکم په اساس باندې د بایومتریک شتون د رایې سریتوب لمن زوړی دی باید اساسی قانون ترڅنګ درېدلی وای او ویلی وای چې موږ بایومټریک مکته د منلو وړ نه دی او کچیر موږ د تخنیک نه استفاده کو اول باید دغه خلک روزل سی وای هغه سافټویرونه یا هغه تخنیکی وسایل چې رولل کیږي افغانستان ته هغه باید چیک او نظارت سی وای یعنی کومه راپورونه چې موږ د رسنوی نه اورو یا د نور نه هدون نه اورو خپل د تخنیکی وسایل پر اورلو کې هم فساد سوی دی
حبیب صاحب دلته بل بحث مطرح کیږي د شکایتو کمیسیون کې په دې باندې بحث روان دی چې د کابل ولایت پخوانی رئیس چې باطل اعلان سوی او معترضو کاندیدانو غوښتنه هم دا و چې دا باید باطل اعلان سی کچېرې دغه باطل اعلان سی دلته قانون څو ځله تر پښو لاندې کیږي
زه فکر کوم چې موږ یو ځل خو هم د اساسي قانون درې سوه ماده نقص کړله چې خلکو ته مو د هغوی د آزادانه او مستقیم هغه د سریتوب درې اصله چې عادلانه والی په قانون کې ذکر سوی هغه مو نقص کړ یو ځل مو دا نقص کړی دی په دوهم ځل باندې مو کله چې موږ دغه رای باطلو په دې کې داسې رای لکه مخکې چې امینی صاحب هم ورته اشاره وکړله هغه رای پاکې وي د ولس پاکې رای وي هغه هم ورسره باطلیږي له بل اړخه د عملي لحاظه د همدغه دونوي د څلور نوي مادې شپږمه فقره بیا حکم کوي چې انتخاباتو کمیسیون مکلف دی په شپږ ورځو کې هلته نوې ټاکنې ترسره کړي یعنی دا هم ناممکنه دي غیر عملي دي په شپږ ورځو کې ټاکنې
د افغانستان شرایط تر اوسه وګورو عیني واقعیتو ته ځیر شو دا امکان نه لري خو بیا هم دلته قانون تر پښو لاندې کیږي بل داسې حل معقول لاره وه چې قانون تر پښو لاندې نه شي برخه
زه فکر کوم چې معقول لارې مخکې موجودې وي چې پاکې او ناپاکې رایې باید سره جدا سوي وای او اوس هم ستدي کې شکایتو کمیسیون دا جرأت وکړي او د زور او زر د تاثیر لاندې رانیسي او د حکومت مداخلې نه لري وي او واقعا دوی غواړي چې د ټاکنو یا د ډیموکراسي د تمثیل قهرمانانو اوسیږي کولی سي مشکله نه ده ورته چې دغه پاکې او ناپاکې رایې سره جدا کړي ولې د دغو کمیسیونونو نه د پاکو نتایجو اعلان به یو څه ستونزمن وي
امینی صاحب که وګورو دغه لومړني لیست کې د زیاتره داسې سیاسي مطرحې څېرې نه دي راغلي بلکې زیاتره داسې کسان راغلي چې پانګوال دي سوداګر دي دلته ستونزه موجوده څه ده د مطرح کاندیدان د عایده کې چې وره تقریبا تر $300 پورې پلورل سوې ده ایا دا واقعیتونه لري او دغه پانګوالو راتګ ته په کتلو سره ایا فساد لرنه دا وره سوې
فساد او تقلب د خلکو رایو ته قیمت ورکول له بده مرغه په کمیسیون کې شتون درلود داسې موندنې هم موږ لرو اوس موږ هغه څه مو چې لیدلی دي د شکایت کمیسیون سره هم شریک کړي نوماندان هم هر ورځ موږ سره په اړیکه کې وه او دوی همغه اسناد چې موږ ته راوړي دي د همدې ښکارندوی کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فساد کې ښکېل وه اوس یوازینۍ د حل لاره همدا ده چې د شکایتو کمیسیون پاملرنه وکړي او اوس موږ ډار همدا ده چې اوس د شکایتو کمیسیون لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې فساد باندې دوی هم تورن نسي اوس موضوع د ټاکنو هغوی ته ورغلی ده او که دوی پیسې واخلي دوی چانهزنی وکړي دوی د خلکو رایو ته قیمت ورکړي هغه نسبي اعتبار هم چې لرو دا به هم له منځه لاړ سي د دې تر څنګ جدي اصلاحات چې موږ یې غوښتونکي یو نړیواله ټولنه یې غوښتونکې ده دا په هیڅ بل رقم نسي راتللی پرته له دې چې موږ د دې حساب غواړو له کمیسیون څخه ځکه که بیا دوی استعفا ورکوي یا هم لري کیږي دا یوه ښه د تېښتې لار ده تېرو ټاکنو کې عیني کارونه تکرار سوي وه خو بیا دوی ته یا مکافات ورکول کیږي یا هم دوی هیریږي اوس هم د کمیسیون ډېری کار کوونکي تښتېدلي دي له دوی نه هیڅ درک نشته یا هم د دوی خپل کمیسیون د خبر چې د دوی کارکونکو چیرې دي موږ د نه غوړو د خبره په ټول افغانستان کې عملی سي له دوی څخه باید پوښتنه وسی دوی مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي رایې څه سولې رایې څنګه سولې او ولې دا چلند وسه د افغانستان د خلکو رایو سره خو اوس مو هیله مندې د شکایتو کمیسیون ده
حبیب صاحب دلته که راسو وګورو مخکې ما یادونه وکړه امینی صاحب سره په خبرو کې چې دلته زیاتره تجاران راغلي پانګوال راغلي داسې کسان دي راغلي چې په هغه باندې حساب وسي البته په لومړي لیست کې وروسته لیست خو بیا وروسته به معلومیږي پارلمان یوه مقننه قوه ده هلته قانون جوړیږي که چیرې همدا کسان تایید سي راسي څومره به د افغانستان راتلونکي نظام ته دا خلک ګواښي یعنې مطلب مې دا ده چې دا خلک بودنه توانیږي چې رقم څه مسؤلیت ورسپارل کیږي هغه ادا کړي
لکه څنګه چې ویل سوي دي وای هغه ټولنه چې کوم چارواکي په حاکم دي د همغه وړ ده یعنی همدا ټولنه همدغه خلک بدبختی دا ده چې لیوي خو انتخاباتو کمیسیون خپل مسؤلیت ادا نه کوي بلې خو خلکو هم تفکیک نه کوي یعنی په دغه برخه کې چې مقننه قوه څو دندې لري د نظارت دنده لري د قوانینو د تصویب او د تصویت صلاحیتونه لري ځینې نورې چارې چې د اساسي قانون په واسطه باندې ورکړل سوي دي ورته دې ته مسلکي اشخاص ته اړتیا وه پوه اشخاص ته اړتیا وه داسې اشخاص ته اړتیا وه چې هغوی په واقعي معنی باندې د هېواد ملي ګټې ورته سره کرښې وي متاسفانه بدبختانه
نه یو څه خلکو هم په دې برخه کې ناغيړي وکړه د هغه اشخاص ته یو څه رای ورکړل چې هغه د زور او زر څښتنانو لبلې خو هم دغه اشخاص د دې بایسو ګرځیدل چې خپل رای په کمیسیونونو کې لوړی کی یعنی کمیسیونونه هم په دې مادي لحاظ باندې د دوی د قرباني سول لبل اړخه کچیر هم دغه کسانو سره موږ نوی پارلمان ته زو لری نه ده چې پارلمان به د زیات ستونز سره مخامخ شي عملاً دغه شکایتونه چې موجود وو د قانون د تطبیق په وړاندې یو خن خپل پارلمان موجودیت وو د عملاً د پارلمان موجودیت وو نو کچیر دغه اشخاص بیا هم زی فکر نه کوم چې د قانون په تطبیق کې د ستونز را ایجاد شي یعنی لیوی خونه هغه پوها چې لازمه د قانون د تطبیق برخې د لپاره پکار ده هغه دغه کسانو سره ووسیږي
امین صاحب د قانون لمخې د انتخاباتو انتخابات شکایتونو کمیسیون باید څومره وخت کې دغه ورستی نتایج د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپاري په دې برخه کې دوی کارونه تاسو راځي
د شکایتو کمیسیون څخه هغه توقع چې موږ درلوده هغه صلاحیتونه چې قانون دوی ته ورکړي وو دوی تر ډیره حد پورې هغه کارونه سوي کړی او هغه مسؤلیت چې درلوده په سمه توګه یاد نه کړ یوازې ول زر شکایتونه د ټاکنو پر ورځ ثبت شوی وو روس لغنه د هر ولایت هغه لمړنۍ پایلې چې اعلان دي هلته دوه ورځې وخت درلود خلکو چې شکایتونه درج کړي د نه ولایتونو شکایتونه څیړل شوي دي او وروسته یې پایلې کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوي دي هیله من یو چې په دې کې عدالت تامین کړی خو د دې شکایتونو څیړل په کمیسیون د شکایتو پورې اړه لري چې دوی څومره وړتیا لري د دې چې د شکایتونو ته رسیدګي وکړي
د یو نظر بنسټ په توګه باندې کله چې دوی شکایتونه څیړل کېدل شکایتونه یې څیړل تاسو ته په دې شکایتونو په څیړلو کې ونډه درکړه برخه درکړه د نظر بنسټ په توګه کچیرې درکړې تاسو له کارونو راضي وي
تر ډیره حد پورې موږ راضي نه وو دوی له کارونو هم هلته په شکایتو کمیسیون کې هم ځینې ستونزې لیدل کېدې ځینې وختونه کله به چې دوی قضایاو ته رسیدګي کړله هغه به نیمګړې وي او پالنی ډول یې د نظر او بنسټونو په مخ کې به چې دوی رسیدګي کړې وه موږ ځینې انتقادات درلودل خپل چې دوی سره مو شریک کړي وه خو وروسته له غنه دوی هم ځینې وختونه غواړي لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سترګو ته خاورې راوشیندي ځینې موضوعات دوی هم پټوي تر ډیره حده پورې یوازینی کار چې دوی ښه نه وه او موږ ترې راضي نه وو نوماندان یې نه پریښودل چې د شکایت کمیسیون ته ورسي او هلته شکایتونه خپل درج کړي دا ډېره جدي ستونزه وه څو نوماندان موږ ته راغلي دي موږ سره په اړیکه کې سوي دي وروسته له هغه نه چې موږ تاکید کړی موږ فشار راوستلی بیا په کمیسیون کې اجازه ورکړې دا کار معنا نه لري دا کار عین هغه کار ده لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نظر او بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکوي نظارت او شکایتونو ثبتول او هغو شکایتونو څیړل دا د موږ ټولو قانوني حق ده کله چې دغه قانوني حق له موږ اخیستل کېږي دا نقص د قانون ده نقص د قانون خپله یو جرم ده هلته په ټاکه د افغانستان اساسي قانون کې په ډېر واضح توګه راغلی دي چې بېخبري از قانون جرم پنداشته نمیشه یعنې که دوی بېخبره هم دي دا هم ستونزه ده او که ترې خبر دي او نقصوي یې دا هم ډېره جدي ستونزه ده
حبیب صاحب د انتخابات شکایتونو کمیسیون یو ځل جوړجاړی وکړ یعنی د کابل ولایت رایه باطل اعلان کړې بل د جمهور ریاست منځګړیتوب جوړجاړی وکړ کچیر اوس هم بیا جوړجاړی ته دوی غاړه لګدي یا کسان چې انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړنیو پایلو کې اعلان بریالي اعلان کړی دي بیا هم د تایید ټاپه ولګي دلته قانون تر پښو لاندې کېږي نه
زه فکر کوم چې ما مخکې یادونه وکړه د قانون د نقض عاملین ډېر زیات متفاوت دی د کاندید نه خپله شروع کېږي تر حکومت او کمیسیونو پورې اول کله چې دا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کله خپله پرېکړه د کابل د انتخاباتي حوزې اړوند اعلان کړله حکومت مداخله وکړه اساسي قانون نقض کړلته نه باید حکومت د یو خپلواک کمیسیون په چارو کې
له مخه ته صلاحیت دي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون کړي انتخاباتو کمیسیون اي حکومت د مداخله حق درلود
نه حکومت د مداخله حق درلود او نه د 115 غنه فرمان په اساس باندې ولسمشر چې عملاً هم دغه د انتخاباتو قانون نافذ دی نه د انتخاباتو کمیسیون د دې صلاحیت درلود چې بیرته استیناف غوښتنه په دې پریکړه وکړي شکایتو کمیسیون پریکړه د 29 ماده په اساس باندې ورسته او نهایی ده دا پریکړه باید تطبیق شوی وي دا چې شکایتو کمیسیون د خپل پریکړه نه راوسته کیږي دا په خپل ځان باندې رشخان والی دا په شکل اشکال د شکایتو کمیسیون په خپل ځان باندې په خپل پریکړه باندې ستونزه لري او تشویش لري او رشخان وهل دي په شکل اشکال اما هغه څه چې ډیر زیات مهم دي هغه دا دی چې موږ تل دغه غږ پورته کړی دی پریک دی کمیسیونونه چې څوک مداخله پغی کوي نه کی نه حکومت پغی کوي مداخله وکړي نه حکومت پغی کوي مداخله وکړي او نه نور نهادونه د کمیسیون په هغه چارو کې چې هغه دوی ځانګړي صلاحیتونه دي ترسو انتخاباتو پروسه شفاف اوسیږي تر څو عادلانه اوسیږي تر څو کولای شي حق حقدار ته وسپاري. خو متاسفانه دغه پروسه مسؤونه نه ده او په شکل د اشکالو قانون نقصه ده. اوس راځم دې ته چې کچیرې د کابل ولایت اړوند شکایتونو د اوریدو کمیسیون تصمیم نیسي چې موږ شکایتونه اخلو، لکه پرون چې څنګه ویل یان دا معنی لري چې دوی په شکل د اشکالو زمنن دغه تیرې پریکړې د پشاسوي دي زمنن چې پشاسوي دي او دغه پریکړې باندې بیا غور کوي، شکایتونه اوري او دا په عملیاتي پروسې ته ځي او په دې باندې بحث کوي. زه فکر کوم چې بیرته دوی خپله هماغه د قانون مواد د 29 مادې هغه مواد نقص کړي دي، یعنی بیا غور ته تاک په دې پریکړه باندې چې یو ځل باطل شوی د قانون په اساس باندې جواز نه لري.
امینی صاحب، دې برخې کې تاسو مسؤلیت څه ده او څه کول پکار دي؟
د موږ مسؤلیت له دغه پروسس څخه نظارت و چې له بده مرغه تر ډیره حده پورې کمیسیون د ټاکنو خپلواک موږ ته دا اجازه رانه کړله. کله چې د څلورم ځل لپاره د ځینې محلونو رای تفتیش کېدلې، هلته فیفا ته د نظارت اجازه ورنه کړل شوه او دا خپله یوه لویه ستونزه ده چې هلته څه کېږي چې ته یو نظر بنسټ ته د نظارت اجازه نه ورکوي. حتماً بیا هم لاسوهنې کېږي، حتماً بیا هم دوی رای اضافه کوي او رای کموي. نو دغې پوښتنې ته باید موږ دوی ځواب ورکړي. د دې ترڅنګ زموږ دنده دا وه چې دوی ته طرحې ورکړو. طرحې مو په تیرو ټاکنو کې هم ورکړې خو دوی عملي نه کړې. اوس ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم موږ طرحې لرو او طرحو باندې کار کوو، هم د بایومتریک لپاره مشورتي ناستې لرو له خپله کمیسیون سره چې اوس به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم له همدغه بایومتریک څخه ګټه اخلو او که نه. د فهرستونو مسله ده چې د ثبت احوال نفوس ادارې ترڅنګ او په همکارۍ سره دوی باید هغه مسله حل کړي. د دوی د کارکوونکو د ټرینینګ لپاره ځینې طرحې لرو چې غبا ملکو خو که کمیسیون هغه ته غواګ ونیسي، که کمیسیون یو نظر بنسټ ته په درنښت سره وګوري. د دې ترڅنګ اوس موږ غوښتنه همدا ده چې له دوی څخه پوښتنه وسی، یوازې د دوی لری کول، یوازې د دوی استعفا د اوس موږ غوښتنه نه.
حبیب صاحب، د انتخاباتو تیر انتخابات له درغلیو ستونزو نیوکو سره مخامخ، که چیرې د همدې انتخاباتي په جوړښت کې د همدې کمشنرانو همدې رهبري کې موږ د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړو، څومره ستونزې به وزېږوي؟
زه فکر کوم چې هم د حکومت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا دغه پورته سوی دی او هم د ناظر نهادون لخوا چې دغه کمیسیون او دغه جوړښت د راتلونکي ټاکنو په هیڅ صورت باندې ترسره کېدا توان نه لري. ښه به دا وي چې موږ بیا هم ارزیابي وکړو، یعنی بیا هم ارزیابي وکړو. داسې نه ده چې مخکې د ټاکنو د سلسله نه ټول تدابیر ونیول سي، تیرې ټاکنې د تجربه سي، هغه نیمګړتیاوې چې په ټاکنو کې راغلې وي هغه د تشخیص سي، د هغې د رفع لپاره د اقدام وسي، هغه اشخاص چې دغه ادعاوې کېږي چې فساد تورن دي، په ځینې نور مسایلو کې لاس درلود، هغه اشخاص تشخیص سي، هغه د عدلي تعقیب لاندې ونیول سي. او دا چې دوی قانون نقص کړی دی، هغې اړوند د انتخاباتو قانون صراحت لري، یعنې په هغې کې نور بحث نشته دی. دوی به له دندو ګوښه کېږي دواړو کمیسیونو اعضاء. ولې بحث دلته دا دی چې څېړنه باید وسي، یعنې دغه ملي پروسه د چا لخوا ولې دومره خدشهداره سوه، ولې دومره بدنامه سوه؟ ځکه دلته په ولسواکۍ باندې که دغه مارو موږ په نظر کې ونیسو، موږ 10 میلیونه نفوس لرو. په 10 میلیونو کې تقریبا فکر وکړئ تاسې موږ 10 میلیونه واجد شرایط لرو یا 12 میلیونه واجد شرایط لرو. په 12 میلیونو کې 1 میلیون راځي یا د 1 میلیون هم کم راځي انتخاباتو کې اشتراک کوي، یعنی دا په څه معنی باندې؟ یعنی 10 میلیونه خلک نه غواړي، یعنی کې 1 میلیون غواړي دیموکراسي د عملی سي، نه 20 میلیونه غواړي. یعنی دا د دیموکراسي هغه هویت او باندې تر سوال لاندې راځي. دلته کوم په همدغه نتایج سره، په همدغه کمشنر سره بیا زه فکر کوم چې دلته د عدالت تامین سي، بیا د عدالت تامین سي. یعنی دغه د عدالت تامین هم په حکومت کې هم ستونزمن دی. په دغه اوسنی حکومت کې چې د دوی سره د معاملې یو ښکیل غاړی و، د دوی نامشروع غوښتنې درلودلې، چې همدغو کمیسیونو اعضا په مطبوعاتي کانفرانسونو کې ویلي چې حکومت زموږ په چارو کې مداخله کوي، خپلې شخصي علایق دلته پالي، ځینې غواړي، ځینې اشخاص راولي، او د دغه خبرو او د دغه ګندګیو بوی به موږ د دغه اشخاصو د لرې کېدلو نه وروسته موږ او تاسې شاهدان اوسېږو. یعنی بدبختانه د دغې پروسې ملي پروسې سره ډېر لوی خیانت سوی، د ستر خیانت سوی، د خلکو رایو ته په سپکه کتل سوی دي. خدا ده د دې لپاره چې د خلکو اعتبار او اعتماد ترلاسه کړو، موږ باید بیرته مراجعه وکړو قانون ته. قانون باید تطبیق سي، څه شی چې د قانون حکم دی هماغه دي وسي.
امین صاحب، ته د حبیب صاحب خبرې واورېدې، ویل چې د انتخاباتو کمیسیون په مشرتابه کې باید جدي تغیرات راسي. په دې برخه کې تاسو وړاندیز چیئ؟
زموږ غوښتنه هم همدا ده، ځکه د کمیسیون مدیریت نسوی کړی او اوس یې هم نسي کولی. او موږ په دا دري ژبه کې یو متل لرو، یا ازمودر ازمودن خطاست. کله چې دوی ویل موږ له تجاربو څخه درس اخلو، نو د کندهار ډېر ښه مثال و چې دوی څومره درس ترې واخیسته. بیا اعتبار نه کوو او نه یې سو کړی، ځکه دا منطقي نه ده. او دې سره زه موافقه نه یم چې هر ځل دې موږ د تجربو قرباني سو، د 50 کلو سرنوشت او وضعیت دې داسې یو کمیسیون وټاکي چې هلته هر ځل وایي د بایومټریک نوې تجربه موږ دا امتحان کړه. اوس هیڅ بله لار نشته. ما مخکې هم وویل زه اوس دوی په رسمیت نه پیژنم، ځکه ازل د دوی د قانون پر بنسټ باندې هلته په سري توګه راغلې ده. او وروسته له دې نه دوی خپلو دندو ته دوام ورکول په ځان باندې ملنډې وهل دي، او په هیڅ ډول باندې دوی دا کار نسي کولی. که ولسمشریزو ټاکنو ته له همدغسې خلکو سره مخکې موږ لاړ سو، موږ ډېر جدي بحران سره مخامخ کیږو. ستونزې مو بیخي ډېرې دي. یوازې د ولسي جرګې ټاکنې دوی نسي مدیریت کوي. څنګه هیله مندي ولرو چې څلور ټاکنې دې هم زمانه دوی مدیریت کړي؟ یعنی هیڅ خوشبیني نسته.
حبیب صاحب، نه دا چې دوی ستونزې درلودلې، بلکې یو ملي پروسې ته زیان واړاو. د ازل کېدو یا بطرفه کېدو له سره پخوا کې دوی به سره باید څه قانوني برخورد وسي؟
ما مخکې یادونه وکړه، د جزا کوډ په لومړي ځل باندې د انتخاباتي جرایمو په معنا باندې یو څه شی اضافه شول په دې کې، او دا هم د دې په خاطر باندې چې هغه تیر تجربې چې موږ د ټاکنو اړوند درلودلې، د خلکو رای مسونه سي، د خلکو رای په سر باندې معامله ونه سي، ستونزې ایجاد نه سي، د همدې لپاره جزا کوډ رامنځته سو. د جزا کوډ په دغه برخه کې مشخص موارد لري. یعنی فرض مثال کې دلته د فساد بحث دی، چرای پلورل سوي او یو چا اخیستی دي، یعنی دلته د رشوت معاملې ده. هغه په اړه باندې هم د جزا کوډ مشخص موارد لري. کدي اخلاقی فساد موضوع ده، کدي نور موارد او موضوعات ست دي، هغه اړوند جزا کوډ مشخص موارد لري. هله مداده چې دغه کمشنران د لدند ګوخه او تحقیق دی وسی، یعنی کله چې تحقیق وسی، د تحقیق د بی طرفانه تحقیق په پایلو کې مشخص سي چې چا په کوم مورد کې څومره فساد کړی دی او د څه په خاطر دا فساد کړی. کله چې فساد دی مشخص، قانون په هغه برخه کې جزا لري. زه فکر کوم چې دا یو ډیره غټه ملي پروسه ده، او د دغه ملي پروسې اړوند چې کوم مجازات په جزا کوډ کې مشخص وي دي، دا عادلانه نه دي. یعنی راتلونکي کې موږ ټاکنو طرف ته ځو او غواړو د ټاکنو پروسه مطمئنه وساتو او هغه شفافیت تضمین کړو، لازمه ده چې موږ د جزا کوډ کې تغیرات راولو. یعنی د جزاګانو شدت باید لږ پورته کړو. یعنی اوس دغه نوې جزاګانې خفیف دي، له دوی سره باید د قانون په اساس باندې برخورد وشي.
امینی صاحب، د وروستي پوښتنو په توګه کراتو لومړنی پایلې ډېر په ځان باندې اعلان شولې، انت میاشتو میاشتو وخت ونیو. د قانون له مخې یادونه شوې ده چې د هم میاشت په ترس کې باید دا وروستۍ پایلې اعلان شي. تاسو څومره ډاډه یې چې وروستۍ پایلې به هم د لومړنیو پایلو په څیر باندې په ځان اعلان شي؟
دا موضوع اوس د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپل کار کې څومره عجله کولی سي، څومره اساسي قانون او د افغانستان ټاکنو قانون ته دوی په درنه سترګه ګوري. د یوازې د 9 ولایتونو نهایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلېږلې دي، او دوی هم وعده ورکړي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې به اعلان سي که دا فیصله لکه د نورو فیصلو غوندې نه وي. ځکه په لومړنیو پایلو کې هم موږ څو ځلې له دوی څخه واورېدل چې د دې اونۍ په وروستیو ورځو کې، د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې، که داسې نه وي موږ به ډېر زر نهایي پایلې ولرو. خو اوس د شکایتو کمیسیون پریکړې ته موږ منتظر یو چې اوس دوی د ابطال مسأله بیا هم مطرح کوي او کنه. که باطلیږي د قانون پر بنسټ، یوه اونۍ وروسته باید ټاکنې له سره دلته وسي، چې دا هم ممکنه خبره نه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې. او که نه باطلیږي او نهایي فیصله کیږي، د خلکو رضایت څنګه کیږي، شکایتونه چې ثبت شوي دي، د هغو څېړنه به څنګه کیږي، د ټولو موضوعاتو ته اوس د شکایتو کمیسیون مسؤول ده چې دوی ځواب ورکړي، نه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی، او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویاند شیرین خان حبیب دا چې سټوډیو ته مو تشریف راوړل. مننه کوم درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان د رسوالي مواد په هندره خلاصي وي.
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
More up پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا د ماشومانو راتلونکی څارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا